د سهار ته به شوي ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دی خبرونه ډیر برخه دونې زو پروګرامونو ته ځانګړې شوی تام د څنګهو ازادي ایمیل مخولنده خبري برخه هم لرو پایلې سات په خبرنو کو د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای لدی رادیو سره د مالی مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یو لوی ډالې وي. ښاغلی کاپوس دغه څرګندونې پرنشنبه په یو بیان کې ورسل هغې وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوي بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالی مرسته بند شویره. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علي امین ګنداپور پر دینی عالم مفتی منیر شاکر خونړی برید په کلکه وغانده او له پولیسو یې وغوښتل چې د دې برید عاملانو د پنهښه کولو او نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر پرون شنبه د پېښور په اورمل سیمه کې په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوی و چې وروسته یې په یوه روغتون کې ساه ورکړه. تر اوسه چا یا کومې ډلې پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې په خپلو جنجالي دینی بیانونو سره ډیر شهرت موندلی و. هغه د پښتون ژغورنې له غورځنګ پی ټی ایم سره خواخوږي څرګنده کړې وه او ډیر ځلې په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان د پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی دی یو بل پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پایله اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پی د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بلورته ټي ټي پی هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم به د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات وکړي. دواړو خواوو یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړی ده چې دا عملیات به د مخالف لوري د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوځ او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. د امریکا پوځ په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي یاغیانو پر ضد پراخ بریدونه پیل کړي او تهران ته خبرداری ورکړي چې باید سمدلاسه د دې ډلې ملاتړ پای ته ورسوي. امریکا حوثي یاغیان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په سره سمندرګي کې د امریکا د وی الوتکې وړونکو بیړۍ څخه د جنگي الوتکو له لوري دغه عملیات پرون وصل هغې پیل شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ حوثیانو ته خبرداری ورکړ چې کچېرې دوی خپل افراطي اقدامات چې په خلیج سیمه کې په کشتیو بریدونه او د اسرائیل او باندې د توغندیو بریدونه کوي ونه دروي نو پر دوی به بد ورځ راولي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د دوو د شپږو په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تیره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تیرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 10 د تایلند په کوربتوب پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او مخکې دې چې دونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي لنډه خبري برخه هم لرو. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس وای له دې رادیو سره د مالی مرستو د قرارداد لغوه کول به د امریکا دښمنانو ته یوه لویه انډاله وي. خغلی کاپوس دغه څرګندونې پرون شنبه په یو بیان کې ورسل هغې وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له اجرایوي فرمان څو ساعته وروسته د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې یا یو ایس ای جی ایم لخوا په رسنیو کې یو لیک خپور شوی چې پکې ویل شوي د کانګرس لخوا په تصویب شوې بودیجه کې له ازادي اروپا ازادي راډیو سره مالی مرسته بنده شوې ده. دا لیک د کاری لیک لخوا چې تر خپل نوم لاندې ځان د یو ایس ای جی ایم د سرپرست اجرایوي رئیس د لوړ پوړي سلاکارې په توګه معرفي کړی او وایي ورته د سرپرست اجرایوي رئیس لخوا صلاحیت سپارل شوی لاسلیک شوی دی. میرمن لیک چې د ولسمشر ترامپ لخوا د امریکا غږ د مشرې په توګه نومول شوې ټاکنې د نړیوالو خپرونو د مشورتي بورډ لخوا تایید ته اړتیا لري. د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کپوس په خبرو کې بیان کې ویلي چې له 15 کلونو فعالیت وروسته د آزادۍ اروپا آزادۍ راډیو بندېدل به ایراني ملایان د چین کومونیست او په موسکو او مینسک مستبد مشران په جشنونو ولمانځي. د هغه په خبره دا کار به زموږ مخالفینو ته بریا ور په برخه، هغوی به پیاوړي او امریکا به کمزوري کړي. د ازادي راډیو عمومي رئیس همدارنګه ویلي چې دا راډیو د تاریخ په اوږدو کې له پیاوړي دوه ګوندیز ملاتړ څخه برخمنه وه او زیاتوي چې زموږ له موجودیت پرته به نږدې 50 میلیونه خلک چې په تړلو ټولنو کې هر اونۍ د دقیقو خپرونو او معلوماتو لپاره په مک پورې تړلي، د امریکا او نړۍ په اړه حقیقت ته له لاسرسي بې برخې شي. یو اس ای جی ام د متحده ایالاتونو یو خپلواک دولتي اداره ده چې هر اونۍ نږدې پر 500 ژبو شاوخوا 316 میلیون خلکو ته د خبرونو او معلوماتو پر خپرولو څارنه کوي. د 2015 مالي کال په بودیجه کې د یو اس ای جی ام لپاره د 950 میلیون ډالرو بودیجه غوښتنه شوې وه ترڅو دا اداره وکولی شي د ټولو عملیاتو او نورو برخو لګښتونه تمویل کړي. د آزاد اروپا آزادي راډیو، امریکا غږ، د آزاد آسیا راډیو، د کیوبا د خپرونو راډیو مارتي دفتر، د منځنی ختیځ د خپرونو شبکه ام بی ان او پرانست ټکنالوژي د هغو رسنیو په ډله کې دي چې د یو اس ای جی ام له بودیجې تمویلېږي.
ولسواکي دوی ادارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په همدې سره دا خبری مجله هم دومره وه. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. لومړی تاندې څانګې.
د ځوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
په بازارونو کې د جمعهتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونو کې یو بل سره لاس اچي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلي ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یا ول بل سره شخړې کوي. د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده، ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي؟
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي، بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي، په ښار بازار کې. نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي.
نن امدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصلې یو بل منلو او عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته، نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري. خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي، حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي. افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې عقل وایي.
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو، ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي، مختلف وجه کېدلی شي. یو ځانګړې وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی. کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او دې شیانو ته لاس واچوي. یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون شتون دی. د دې نه علاوه په روژه کې چې دی عموما خلک په روژه کې بله عمده دغه چې دی د دې لامل چې کیدلی شي ډېری ځوانانو په نشه یي توکو روږدوالی کیدلی شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سګرټ څکي یا نسوار کوي یا مثلا بل داسې مسکرات استفاده کوي نشه یي توکي استفاده کوي نو په روژه کې د هغې رسېدل چې دی هغه ستونمن کیږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې دی په وخت باندې د استعمال دی نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپله مستقیما تاثیر کې پاساو باندې نو دای هم یو لامل کېدلی شي مختلف عوامل کېدلی شي خو ستر لاملونه د نشه یي توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دی.
یو شمېر ځوانان چې کله د اسفجارو جنجال له نورو سره بیا نو کار څومره وړکۍ خبره وي نو وایي چې زه روژه یمه ما سره خبر نه کېږي یا ټوله ملامتي په روژې باندې اچوي دا موضوع تاسو څومره لیدلی ده؟
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کېږو ډېری ځوانان واقعا همدا خبره کوي چې دا د روژې مسله ده داسې حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نه شي کېدلی بلکې هغه بیروني عوامل دي چې هغه سبب دی دی کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیروني څه دي چې ما تاسو سره مخکې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو داسې حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېری ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشه یي توکي دا نه استفاده کوي نو هغوی کله منه دي کتلي چې هغوی د چا سره جنجال وکړي یا مثلا داسې ستونزه دې جوړه کړي یا مثلا جنجال دې وکړي داسې ما تر اوسه پورسوګ نه دي کتلي خو ډېری ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عواملو درلودونکي اوسېږي اکثر همدوی دي چې لکه روژه بهانه کوي بهانه روژه جوړیږي خو داسې حال کې چې روژه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی.
څومره ماحول په عامه خبره له تاوتریخوالي نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت چې هر څه وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غودي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخکې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپېریال خراب کړ.
واضح خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیښیږي جنجال پیښیږي منازع پیښیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه ته متاثره کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر باندې مونږ چې کله په خپله ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغوی مستقیما تاثیر په ټولنه کې په نورو خلکو باندې پرېوځي هلته د دوی شخړې لامل د دې کېږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعاتو ته تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دې نه علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغوی چې روژه نیول د هغوی په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیزې په نورو باندې پریوزي نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چي دی منفي دی.
که راسوې تاسو پاته باندې څومره خپل خوې عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګيږي د ځان پاکلر توایه؟
الحمدلله زه هیڅ نه ونه شي توکي نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دنده لرم او زه د سهار د 9 بجو نه تر 3 بجو پورې خپل دنده کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا محصل یم خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورځې تیرې شوې دي زه د هیڅ نو ستونزې سره نه مخامخ شوم ځکه هغه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زما له نظره پاغې کې به دغه د منازعات فیصدی ممکن 10% پورې اوسېږي ډېره به ونه اوسېږي.
که راستو دې ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده دې ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي؟
زما پیغام هغه ځوانانو ته چې هغوی روژه ملامت کوي دا ده چې هغوی د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه دی دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روژه نه دغه کوي بهانه کوي کچې ته دوی په سالمو کارونو کې مصرف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي.
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي. په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغوی د روژې هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي.
چکل از والان گوره وزی ده باندی پا اگوی بانی صرف پا فیلی حالاتو که پا اگوی بانی ذهن دیر زیاد فشار ده لکه اگوی لکه دسی دی لکه بندیان مکمل ملک بندیان ده پا اگوی بانی کورونا فشار ور باندی اقتصادی فشار ور باندی روحی فشار ور باندی ده باندی ده دولت فشار ور باندی ده اگوی عکس العمل دیر فرقی زکه اگوی چی وزی سهر اگوی پا دیده اگوی زبا کورت با هر بوزما بازار تزما جو قبل روزی خپل بچی د خپل کوړه ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کمه نو هغه چیلک معمولی او دغه سره مخ شي هغه عکس العمل دی جدي خي ځکه هغه مدي زیات فشار له روحي لحاظه او دل د ځوانان دغه سینې دی دل د ځوانان ډیر فرق کوي حوصله لري ډیر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه خي معمولی خبر ته هیڅ اصلا ارزښ نه ورکوي او غواړي چې ځان هم د خاموشه پاتې کی نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغه باندې زموږ پر نظر عمده دلیل دا شي هغه باندې روحي او رواني فشار باندې زیاتی صرف یوازینه د لیزدا بولم
bale دوی بیا څراول چلان کې لنور خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد سره کم کوي د غشمې ځوانان تاسو یاد کړئ چې کور په هر په جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخوردي په یواز دي چې په ډیر سل همیز ډول سره یو خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډیر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډیر خشن برخورد کوي او ملامت په روزه ولې ولا اصلا ملامت په روزه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه په کې ملامت ده نو ډیر خشن برخورد کوي دوی لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرخي د ضرورت یې بس پټرول ته فقط یو جرخه ورګه او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشي توکو باندې مروګ دي دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته نه رسېږي یا نشه یي توکي یا پاراسایویتي د اکسیګریټي که نسواري که دا نور شیاني په دې خبرې وکوي چې د دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
د هغوی وضعیت خو نسبت یو عادي ځوان ته ډېر لکه دوه برابره هغوی خو هسې هم په بانه وي اول خو کوشش کوي هغوی چې د بعد خپل سترګې لیدلی حال ده د هغوی کوشش کوي د خپل ډېر وخت جامع نه د خلکو له لرې ځان دغه کړي ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وښایي هغوی غواړي چې اکثریت دغه خپل کوم په خاصې نشه یي که نسواري سګریټ او که هر بل نشه یي توکي نو غواړي چې خپل ځان په ډېره کناره د خلکو نه ځان لرې وساتي بیا که چېرته هغوی سره خو چې مخ شي هغوی خو بیخي داسې دي چې دوه خبرې ورسره نه کېږي هغوی عکس العمل ډېر زیات جدي ده نسبت نورو
د تاسو مشوره به دې ځوانانو ته څه یي چې هر وخت په تېره بیا اوس چې روژه ده خپل کړه وړه له کوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړي
ګوره دا خو برکتي میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د ښېګڼې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو ته خپله راسو څومره هم په روژه کې خپل خوی ته تغییر ورکړئ
زه واقعا په روژه کې ډېر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعته زه کار کوم سره د هغې هم زه ورزش ته هم ځمه په دې کې په دې روژه کې روژه مې پخلي او زه خپل ورزش کوم نو دغه مسله هم ډېر زیاته حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما کوم فکر او کوم منټالیټي د شاګه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی کور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته وکړي ښه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوانه انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډېر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زموږ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې یادونه کړل چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنۍ مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت جامع ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دی حوصله مندي نه ورکړي ځکه دا یو مسؤلیت ده هغه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه د څه خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل ده نو دا یو فردي مسؤلیت ده چې هر سړی باید په ښه توګه سره کړي زما پر نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه درته خپل ځان مثال درې څوک ما سره زه پوهېږم د ده برخورد اوس ما سره نور هم جدي کېږي یا خشن کېږي زه غواړم زه خپل ځانونه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هېڅ نه دي شوي لکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص زموږ تر جامه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا د څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص ستا جارم مقابل شته دی ځوانان شته دی خلک شته دی خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي هلته ته مجبوري شي په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار د کړی ستا دومره څوک خیال نه ساتي خپل غصه په تا باندې دغه کوي جامه هم داسې ده.
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعاتونو مخې ته همدغه شان د جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شان یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نامختانو د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاته لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دومره خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تاسو سره جنگونی کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تللوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانج شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او یاد روزي په میاشي خوبيخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزي په میاشي کې باید خپل اخلاق یو په دوه چنده کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجالو موجه هم دا یاد ول چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو د سی کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسلې کس کمزورې کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نور خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه وایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو بیا بل خصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یی دی دا پودری دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب د دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره دا ده چې هغه ځوانان چې روژه یې بیا وسلی کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو یګان وخت دغه د روژه ماتی په وخت کې بیا په کور کې په خپل دغه وړو ماشومان باندې یګان وخت غوسه راځي، هغه هم بیا وروسته پښیماني ښکار کوم چې ولې دې مې داسې وکړل. او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم، ونه غږېږم، عموما ځان ته ګوشه ځای انتخابوم، ځان ته ځای انتخابوم، فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه په روژه کې لازمی دی. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یاو کوم.
بله، او ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه موږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی موږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زموږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې موږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی په روژه کې دغه شان غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم داده چې دوی دې عموما په روژه کې ګوشه فاتې کیږي، د داسې مجلسونو نه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخ کې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې دې ډېر ځان نه ښکېلي چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپله وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه فاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې. د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کوند کړي، ړوندې کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تېرېږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی هم له ټولو خلکو په تېره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه واوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشته اسی یو میاشته چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه را ژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته را ژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمل انسان بیرته را ژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص هلکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بیا وسلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټوله ټولنه کې بدخویی کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیانې لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کېږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونه روژه ماتی کی بدو کی کومک وکړي، او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسی. دوی خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه په روژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو
بالے ار وقت پتی ربیا پروجا کی ڈیر بد خوئی کئی سمر باد اثار پچار چپیر کئی موشمان باندھی سمر باد اثار کولیسی پمشران باندھی پسپین سارو باندھی سمر باد اثار کولیسی چھ دزوان یا داڈا ول چلان دی گوری.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې لپاره یې خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویی کوي یا بدون روزه یا دروژه په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خوی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي، د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په آخره بیا هم که د ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر دی روژه وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته بالخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه تنها یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټول ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي، او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحی حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چورت وي. دا او همداسې مور همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښې کلمات، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیضاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال هلته میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پوښتنو باندې، ګرچې دغه پوښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم، رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. لفته مرغل ولې زده کړې مې نه دي کړي، زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی، کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتله چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتله چې زه نڅا قسم ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقۍ سره، شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د لوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې رادیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې هر څه کوي، زه به تا په رادیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورده، چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب و عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، زما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، له هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري. نو د راډیو کار کولای سي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او د رئیس ادارې ته ورغله. زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ما ته راکړه، دا اوس زمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنی سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعر نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاط وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي، ما لور ورځ یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوس، زه یو شعر در کومه هغه ول شلې، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تلی افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما خپل سهار نام ورکړی، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولای شم، یعنې هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دی اوس په خپل نوم نوم نور کوله هغه وخت زه هغه وم اگر چې کوچنی وم زما نور خوندیم کوچنیانی وې ده بس ما په نوم زما د بلی خور په نوم د بلی خور په نوم باندې امور کوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه م یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې پوښکاره کوي مالدار دي ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه ویل دا به زه م ولیکمه نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ په فګاله شعرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و هغه دا اوس کې پروسکال یو کتاب چاپ شو دته د سیاست توازن نو هغه را سره ګډ سو هغه ورور م را سره ګډ سو خو بیا وروسته هغه ورور م پریښوله او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه سپله وفات سپله او زه یې واس پات سپله ما نو دا دې تر اوسه پورې امي دا لار تعقیب کړې ده
مننه میرمن منال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلار خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرهنګ وو نو بیا وروسته هغه سوداګری کوله تجارت یې کاوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله خو هغه د مطالعې د از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل سه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پلندنۍ کې کښېنستلم مثلا چې جمعي به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشویقېدلم ما م یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به م مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخه ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا هغه خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ته ځي، بیا هغه هلته پخیږي، بیا نو عاطفه ده، احساس دی او یوه حادثه ده. ما په نظر باندې یو څه ستا دننه پیښیږي، یو څه پیښیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې، نو هغه په تا باندې تاثیر کوي. ستا په عواطفو په احساساتو باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کیدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کیږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم، نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ځین کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څهناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډیر وختونو کې ګورو، ډیری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی، دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او دس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، ادهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې، مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي. یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شیر به خپل ورته راځي ام دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شیر نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې وي دی او یو شاید ما یوازیتوب به ام د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوشي که تاسو غواړي ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس
زه د تقریبا لس کاله خپلوراست وایي یولسم کال دی په برتانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمی اغنال را ما اخیری زمان اخیری ماموریت چه بود در پیشور اغنی که بود در افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما اغنی و رسته ماموریت تو چه پا دوازاره دل لسم که رسته دکال رسته شی بود بوری نو اغنی ماموریت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنې په فرهنګي وپاتې